یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه به د شخړو د هواري د چارو د یوه تحلیلګر نظر واخلو. نوریاس نوریم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوش کېدو وروسته بیرته جګړو ته تللي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي او نن د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. په دې اړه د ملګرو ملتونو لخوا د دې ژبې د ارزښت په اړه خبرونه وي. خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړې، ښاغلی عبدالله وویل:
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پوهیږم، خو په دې خبر یم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي او دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
د ژغلی عبدالله په خبره چې د ده په باور د خوشي سوي طالبانو یوې لویې برخې خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط ایښی و چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د خبرو لړۍ پیل شوه. طالبانو وړاندې ژمنه کړې وه چې تر خوشي کېدو وروسته به د دوی بندیان جګړو ته نه ځي، خو دې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا د نوې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. چارواکي وایي چې دغه کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمانداني ویاند شاپور احمدزی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. دغه افغان چارواکي په دې بریدونو کې د پولیسو د احتمالي مرګوب لپاره څه ونه ویل، خو یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم ونه شو ازادي رادیو ته وویل چې په دې نښتو کې درې افغان سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د کونړ سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسي وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ والي ویاند عبدالغنی مصمم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه سرتیری ټپیان دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. نن د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان وایي د اشاري ژبې ارزښت او د دغې ژبې د کارونکو د حقونو د تامین لپاره د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونومول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبره کوي. په افغانستان کې هم ځینې خلک په اشاري ژبه خبرې کوي او چارواکي وایي چې د اکثرو افغانانو ځوانانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د پوهنې وزارت وایي شاوخوا 1000 تنه هغه افغان هلکان او نجونې چې خبرې نسی کولای یا یې نسی اورېدلی په 1400 خاصو ښوونځیو کې تر روزنې لاندې دي. او په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېر تر 200,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون راپور ورکړی چې هلته په کورونا د اخته نږدې 5 میلیونه کسانو له ډلې 2,800 کسان مړه شوي دي. اندېښنې دا دي چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کورونا مثبتې پېښې او مړینې زیاتېږي، خو دا هېواد په نږدې 1.5 میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کوي. تر امریکا وروسته په هند او برازیل کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله ګڼ خلک مړه شوي دي. په برازیل کې د مړو شمېر د مرسو خلکو شمیر له 1,13,000 زرو کسانو او په هند کې تر 90,000 تنو پورې رسیدلی دی. په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې له دې ډلې 23 میلیونه بیرته روغ سوي او 9,00,000 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه به د شخړو د هواري د چارو د یوه تحلیلګر نظر واخلو. د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څېر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره سړی خونې نه لري.
خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي چې خرڅوي ځان خلاصوي.
په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړۍ د مشرانو د ویناو له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي یو شمېر هغه طالبندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړې ته استانه شوي دي. عبدالله دغه څرګندونې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې وکړې. هغه وویل دا طالب وسلوال د هغو 5,000 بندیانو له ډلې دي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پیل په شرط له زندانونو خوشې شوي. ښاغلي عبدالله دا هم ویلي چې یو شمېر دغو خوشې شوو طالب بندیانو آن په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې ده، خو طالبان بیا دغه اداوې ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوي بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلي دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې. همدا شېبه د کابل راسره وصل دی زهیر مل صاحب. د عبدالله د وروستیو څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
نوری صاحب، خاغری عبدالله په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا جګړې ته د یو شمېر هغو طالب وسلوالو لستنېدو خبر ورکړی چې د حکومت لخوا له بند آزاد شوي دي. البته دغه 15,000 طالب زندانیان دي چې نوملړ یې د افغانستان حکومت ته د طالبانو لخوا سپارل شوی او آزادېدو یې نږدې ډېر وخت ونیوه. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې چې پرون البته په آنلاین ډول وشوه وویل چې دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بند آزاد شوي و، خو په دوی یو شمیر کسان آن په کابل کې بیرته جګړه پیل کړې ده. خغلی عبدالله زیاته کړه دی پوهیږي چې له دوی یو شمیر آزاد شوي بندیان بیرته د جګړې میدان ته ستانه شوي دي او دا د هغې هوکړې نقض دی چې دوی یعنی طالبانو کړې ده. له دې وړاندې هم ازادي راډیو سره یو شمیر امنیتي چارواکو په خبرو کې منلې وه چې له سلو زیات آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي او یو شمیران په کابل کې دي چې هره ورځ جګړه کوي. او ځینو چارواکو ازادي راډیو ته د خپل نوم او هویت نه څرګندېدو پر سر دا هم ویلي وو چې له دې شمېر طالب وسلوالو یو شمېر بیرته په جګړه کې وژل شوي هم دي، خو طالبان دا خبر نه مني. د دې ډلویان ذبیح الله مجاهد نن وروسته له دې چې ازادي راډیو سره په همدې اړه خبرې کولې په یو رالیږلي پیغام کې موږ ته ولیکل چې دا خبره سمه نه ده، ځکه د دله قوله هغه بندیان ټول په خپلو شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوخت دي. دا هم ولیکل چې د جګړې په لیکو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته، ځکه له رواني او جسمي لحاظ نه دوی نشي کولای چې د جګړو په لیکو کې وخت تیر کړي.
بله زهیر مل صاحب، له دې مخکې هم د افغانستان د حکومت له زندانونو د یو شمېر طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ویل شوي وو چې یو شمېر یې بیرته د جګړو ډګر ته مخه کړې، خو دا موضوع رسمن نه ده تایید شوی یا تاییدېدل هم ګران کار دی. د عبدالله د دغو وروستیو څرګندونو په نه پرته آیا کوم نور د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم په دې اړه څرګندونې کړي چې اکثر عملونه مخې ته راغلي دي؟
ما وړاندې هم یادونه وکړه چې ازادي راډیو په دې اړه باندې یو تحقیقي راپور درلود چې په کې د ملي امنیت، ملي اردو او د کورنیو چارو وزارت، البته ملي اردو څخه مې هدف ملي دفاع وزارت دی، او د ملي امنیت چارواکو څرګندونې کړې وې. هغوی دقیق ارقام نه و ښودلي، خو ویلي وو چې له سلو زیات کسان چې دوی خوشي کړي وو بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي، او آن شمېر د یو شمېر هویتونه یې هم موږ ته راپه ګوته کړي وو چې په فلانکي ځای کې په فلانکي سیمه کې دغه کس د جګړې لیکو ته ستون شوی یا بیرته نیول ټپل شوی یا هم وژل شوی دی او یا عملا جګړه کوي د افغانستان د حکومت سره. طالبانو هم هغه مهال البته چې د سهیل شاهین له ادرسه پخوا چې د دوی د سیاسي دفتر وایاندو موږ ورسره خبرې کړې وي، هغوی دا مسله په یوه ډول باندې داسې خولې وه چې شاید یو شمېر کسان ستانه شوي وي، خو پړای پر د حکومت ځکه اچولې وه چې دوی دغه کسان مجبور کړي دي چې جګړې تبې ته ولاړ شي، ځکه یا یې چاپه وهلې ده د هغوی پر کورونو باندې چې وی نیسي، یا یې هم کله چې دوی د درملنې لپاره تلل یا یې هم غوښتل چې په ښار کې وګرځي او نورو سیمو کې وشي، دوی نورو سیمو ته ولاړ شي، د دوی اذیت یې کړی دی ځکه هغوی ټوپک پورته کړی او د جګړې لوکو ته ستانه شوي. البته دا د سهیل شاهین قول چې ما وړاندې کړ، خو عملا بیا بل د افغان حکومت داسې لوړ پوړي چارواکي دا څرګندونې نه دي کړي غیر له ښاغلي عبدالله عبدالله څخه. خو د ښاغلي عبدالله عبدالله په څرګندونو کې پرون له دې پرته د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته هم اشاره وشوه، وی ویلې چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان افغانانو لپاره په داسې یو حساس وخت کې د منلو نه دی، او د امریکا نه یې وغوښتل دوی له طالبانو سره هوکړه لري، له دې دخوا سره طالب پاکستان پر طالبانو فشار لري او یو ډول ورسره په اړیکه کې دي. نو د همدغه دواړو په ګټې باید تاوتریخوالی راکم شي او په افغانستان کې روانه جګړه کمه شي. په ورته وخت کې نوري صاحب اړینه ده چې زه وایم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د هند له د هند ورځپاڼې سره یوه مرکه کړي او په هغه کې هم د تاوتریخوالي او د اوربند غوښتنه کړې ده، او دا یې ویلي دي چې اوربند په داسې یو مهم وخت کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده ولته د سولې خبرې هم دي یو مهم او اساسي لومړیتوب دی.
پوربند د ډیرو افغانانو او په ځانګړي توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګېدل یې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. موږ هیله لرو چې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې پوه شي چې په دې روانه جګړه کې آن د ماشومانو په ګډون ټول ولس څومره بیه پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
د تاوتریخوالي د دوام او ترخوای جګړې ته د یو شمیر طالب وسلوالو د سنیدو په اړه باندې د مشانو جرګې لغړی سره هم ما خبرې وکړې. نوري صاحب هغه هم ویلې داسې اندېښنې شته دي او د دې اندېښنو دوام او یا هم په دې ډول یو وضعیت کې د خبرو دوام کولای شي چې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. دا بیا په داسې حال کې ده چې هلته په قطر کې د افغان حکومت او طالب پلاو ترمنځ، البته هدف مې د برکشي پلاو څخه دی، د دوی ترمنځ د تګلارې یا د مذاکراتو د پیل لپاره کومه تګلارې چې جوړیږي په هغه باندې کار روان دی او لا تر اوسه پورې نهایي شوې نه ده.
امید زهیر مل له تاسو نه مننه. د سولې د چارو د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیم هم له کابل سره وصل دی. رحیم صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د ښاغلي عبدالله څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا چې دنده لري له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي، د هغه دا څرګندونې به په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو ترمنځ دغه خبرې چې ټکنۍ مخته ځي پر دې به څه ډول اغېز وکړي؟
ګوري، لومړی خبره خو باید دا وپوچي، دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیانو یو شمېر جګړې ته بیرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو تعداد زندانیانو هغه وخت چې دوی له خلاص نه ویلي او که خلاص نو جګړې ته به بیرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنګیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سبتنامو کې بیرته لاړ شي، خو زیو خپل پخوانیو ملګرو سره یوځای کېږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره به اغېز ولري. طبعا هغه اخلالونکې خبرې، هغه خبرې چې د دواړو ترمنځ هغه د باور فضا خرابوي او ګډوډي، نو طبیعي خبره ده چې یو څه ستونزې به ایجادوي. اما دا د کتاشي منګو تاسو د تیر شپږو میاشتو ته وګورو، نو داسې په وار وار شوي چې باج مشرانو د دوانو خواونه خبرې کړې دي، د جګړې تیزواله کې د تیر درېونې منګو ګورو، هغه شیانو چې ویره دا و چې دغه چارې به په د سولې پروان بهیر منفي اغېز ولګدوي. اما تر اوسه پورې د لنی کمرغه دا کار نه دی شوی چې په دې دلیل سره منګو ویلی شو چې ډېر زیات به ستونزې ایجاد نه کړي دا نننې خبرې.
بله رحیم صاحب، کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې، کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې له مخې طالبانو ویلي چې له طالبانو غوښتل شوي چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي، یعنې په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریس پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنګټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل بحث خو همدا دی چې خپل امریکایي سیالانو ته خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکرې ته منځو نو دوی دا خودلو هڅه کوي چې موږ ډېره نرمي ښیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځایه پر د کابل خبره ده، نو کابل ښار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبن دلته فعالیتونه طالبان لخوا کېږي او هغه حتما په لویو ښارونو کې نه حسابېږي. اما کرار شو بیا هم سرغړونو ته دا توقع چې سل په سله به ټولې کمې ژمنې چې دي هغه به پر ځای کېږي، زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه اوسېږي.
کراسو د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی و امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالي باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالی چې په دې کچه روان دی دا د سولې خبرو سره مرسته نه کوي، خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو غږ کړ چې له شخړې کمې کړي. ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیلزاد، که تاسو وګورئ د دوحه تړون نه وروسته چې د فبروري په سکال فبروري په پای کې امضا شو، د هڅه کوي چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړیتوب لپاره لازمه ده چې دوی په داسې ژبه وغږېږي چې هغه پارونګي نه اوسېږي، یا یو اړخ داسې فکرونه کوي چې دا موږ ته مقابل موږ سره تقابل حالت دی. زما تحلیل همدا دی. نو دې دپاره خلیلزاد ژولې خبرې کوي او کوشش کوي چې بېطرفانه پیغامونه ولیکدی، لیکن معلومه خبره ده چې طالبان لخوا نه فعالیتونه زیات شوي دي په دې وروستیو کې.
بلی او د
پیغامي هم هغه ته راځي دي.
بلی او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې څرګندونې څه ډول ارزوي چې د ویلي دي په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیری بیرته وطن ته ستنوي، آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي د نومبر په تر درېمې پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ ترلاسه کړي؟
تر دریم د نوومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي لږ به د وخت نه مخکې وي، ولې چې اوسه پورې موږ د مذاکراتو هغه چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسېدلي او د دې نه وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن طبعا ترامپ یو وخت کې دوه پیغامه یا دوه چارې مخته وړي. یو خواته خپلو ملاتړو ته د کمپاین هغه کم نریټیو چې دی هغه د پیاوړي کولو هڅه کوي چې ګوري زه هغه د سولې کم بهیر چې ما پیل کړی هغې ته متحد یم، خو پای نه حال کې د افغانستان د شخړې اړخونو هم پیغام لیکدوي چې دا د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته ویشي، تر څو ولې چې دای جدي دی او د غوړې چې د شخړه پای ته ورسیږي. نو دوانو خو ته پیوړی پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی. اما دا توقع کول چې ټاکنو مخکې پایلې لاسته راوړو، زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
ډېر مننه د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیم.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دی او اوس به هم ناجیه صافی ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د دوړخیز اقتصادي او سوداګریز ګډ کمیسون پنځمې ناستې د چمتووالي او د اقتصادي همکاریو د پرختیا په اړه خبرې وشوه. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي رادیو ته ویل چې په اړه د مالی سرپرست وزیر عبدالهادی ارغندیوال او د برښنا په چارو کې د ایران د انرژي وزیر مرستیال همایون حایزی په کابل کې سره ولیدل. نوموړي ویل په دې لیدنه کې د انرژي په برخه کې په دوړخیزو همکاریو او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو خبرې وشوه. د خغلی مسجدی په خبره په دې ناسته کې خغلی حایزی هم د دوړخیزو اقتصادي او سوداګریزو ګډ کمیسون پنځمې ناستې ترسره کېدو لپاره د هغه هیواد د چمتووالي خبره وکړه او د دوړخیزه اړیکو په پرختیا یې ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې د ایران او افغانستان ترمنځ بین الحکومتي ګډ کمیسون دغه ناسته بعد روان کال د لړم میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان او ایران ترمنځ په کلنی ډول د 1.5 میلیارد ډالرو پر ارزښت سوداګریزه راکړه کړکېږي. په افغانستان کې د کبانو تولید کچه په کلنی ډول 11000 میټریک ټنه ته رسیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې د محل ډیره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولید کیږي. نوموړي ویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډیره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېر زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ بدې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واوري چې د غزني بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره سړی خونې نه لري. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډه د کرونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په ویناو پیل شوه. ډیرو مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله نړیوال ورسره مخامخ دي. د چین ولسمشر په خپله وینا کې د سړې جګړې له پیلېدو اندېښنه کارکړه او د امریکا ولسمشر له چین څخه د کرونا وایروس په وړاندې د اقداماتو په اړه د پوښتنې غوښتنه وکړه. تفصیلي اسمت څارونه وروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 15 کالیزه لمانځي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډېره آنلاین و، د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوې وکړې. دا ځل د ډیرو مشانو پام هغو ستونزو ته و چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډیرو مشانو آنلاین ویناوې وکړې. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډې ته د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وویل هیواد یې د کرونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنکړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې ملګری ملتونه باید د کرونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې د ناټو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمېر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نادیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لیبیا پر کړکیچ خبرې وکړې. ویویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول ګاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدلی شي. د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره سړی خونې نه لري. دوی وایي هر کال د ګټې په هدف پیاز کرلی خو تلې پکې تاوان کړی. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاسته غواړي چې ورته سړی خونې جوړې کړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
نصیر احمد له دې یکل سوالی څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نیوی افغانۍ پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. دی وایي په دغه نیوی افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخونه نسته د حکومت داسې ځای نه جوړي خلق ته مثال هغه وسوته به په وخت خرج کی چې په بای خرج شي د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته رولې ته خرڅي ځان خلاصې دا چې سرخونه جوړ سي د هر دقان د هر باغوالا چې مال وسوتل سي سی په موسم سی هر وخت قیمتي سم د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرج کی خو به خده هم د باغوالا چرکیږي هم د دولت مسول کیږي
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغه چې سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي خو لاس تر ځنې ورته ناست دی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي. وجه یې هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
فرسل یو قیمتر بود. فرسل 400-4.5
تیر کال یې بیه لوړه وه. تیر کال یو فرسل په 4.5 کالداری خرڅېدلی خو سږ کال په نوي او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي. هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي. هر شی سږ بیا ارزانه دي. که سړی خونې وای یا دولت سړی خونې جوړې کړي وای خلکو به ساتل چې وایې ساتي حتما ګرانېږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپله بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي. وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کېږي عبدالولي کوچی وایي په زرګونه ټنه وي خو کره شمېر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
پنځلارې من ولایت نن دلی ول سوالي سر پړی کې ایم ما را مشرانو د دوه صدا هله او زوږه چې د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ول سوالي لوی با خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غوښ د کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده او په ځنه سایه ده ټول د غوښ د کار دي ټول د چکار دي کی ځم په ایستاپ دي کی چې کوم دي چې کار دي کته د کار دي. والسلام.
زاید عبدالله د کونړ ولایت د چلې درې ولسوالۍ څخه تاسو سره خبرې کوم. هر ورځ به خپل بستر نه بینایم تاسو شپې نه کې نه ښه تاسو وکړو تر اوسه پورې ما د نه د بانک کارت نه راښوې ده نه کوم ځای نه راښوې ده اوس هم سړي د دې مخه پر مونږ ته چې شېل د سیم کارت نه تم دی راځي د نه تاسو محترم موږ سره راځي چې شېره حجم او د مقامات ورته نه وګورم. زه د
فرات ولایت د بلابلک د ولسوالۍ څخه انرجان زنګوم خبره دا چې وروره پر دغه بلابلک باندې پته راستین ماجیک باندې د الله باندې کړی د طالبانو پر د ملي اردو باندې ملي اردو ته خاص ورنشي دغه موټر هم دغه چلره خوره هم دغه شاوري په دغه خامش کې هغه د درې کې دغه د وچ چپات د چرجان او دغه موټر هم ډېر په ځاد د ډېر په تکلیف دي. زموږ دغه حکومت هم دغه بخښه دغه نارې غم او خپل د ملي اردو غم او فاست طالبان هم دا ور چې مفر وروره په لاله د خدای د مسلمانان ډېر دا دې سره یې البدایي د سټین هغه کار په خلاص واخلې دا لري الله کې وروره مکه وي مننه مو پازا کوي بس هغه ما په کوم متواوري باندې سلام علیکم وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو، او اوس بس تاسو څو پیغامونه راواخلو چې د ازادي رادیو ته مو راستولي دي. افغان بیسمت سواتلس شمیرې لارې یوسف حقپال له پکتیا لیکلي، تر هغې چې جګړه ونه درېږي د سولې خبرو ته هیله مندي هڅې د وخت ضایع کول دي. عبدالعزیز غالب له مارجي څخه لیکلي، له زندانونو د طالبانو خوشې شوي بندیان جنګ ته اړتیا نه لري ځکه هغوی پیاوړي دي. خان محمد اسلام یار له هلمند نادلین لیکلي، په هلمند کې هر شپه او ورځ سخت جنگ روان دی، د سولې خبرو ته هیله لرو. طالبان او افغان حکومت باید دي تلایی چاند څخه سمه ګټه پورته کړي. کور مو ودان پیغامونه راسته وي، پیغامونه مو هم تل خپرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، وړاندې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو اوس فریبا ظاهر استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمیر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي. عبدالله عبدالله د سې شمې په ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړې، وویل چې په دقیقو ارقامو نه پوهېږي، خو هغه وایي دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې طالبانو کړی ده. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابلو ډزو کې وژل شوی دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته دا خبره کړې. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وایي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي، او که څوک یې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته دا خبره یاده کړه. نن د سپتمبر 28 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبره کوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له روغتون نه خارج شو. په جرمني کې د چاریتي روغتون په ویلامي کې نن ویلي چې د ناوالنی روغتیایي وضعیت اوس دومره ښه شوی چې د روغتون د ځانګړو مراقبتو نه له برخې رخصت شي. او په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 2 لک واوښت.
لفری په ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ په تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي له اروپا څخه افغانستان ته د نشې ګولوی قاچاقو پښتنې راولاړې کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
با تخار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټه د تخار ولایت په تالقان ښار کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنۍ ته ویلي چې په دوهمه پیښه کې و دولتي کارکونکي په کلفغان ولسوالۍ کې نیولي چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه 20 کیلوګرامه هیروین تخار ولایت ته قاچاق کول. د ننګرهار ولایت پولیسو د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشه موادو او وسلو د قاچاقو مخاوني ولا. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته ویل د ننګرهار ولایت له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه 20 کیلوګرامه چرس او د 2 کلاشینکوفونو په ګډون 12 ماینونه هم نیولې دي. پولیسو په دوهمه پیښه کې په مومندره ولسوالۍ کې 9 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د دې 2 قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د بلخ ولایت پولیسو څه د پاسه 8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي رړیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټه په کلدار ولسوالۍ کې 8 کیلوګرامه چرس، 1.5 کیلوګرامه تریاک، 1 کیلوګرامه ښیښه او 1 کیلوګرام کریستال ونیول. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن له یو میل وسلې سره نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې څلور تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې نشي مواد قاچاق کول. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر قومندان محمد عثمان جانباز وایي چې د حساسو څېړنو ادارې کارکوونکو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټې دوی ښځې نیولې چې 1 کیلوګرام او 1.9 ګرامه هیروین په خپل خېټو کې د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې د دې ادارې کارکوونکو دوه نور کسان هم تر نیولو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې غوښتل یې 1 کیلو او 1.45 ګرامه هیروین په خپل خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکاه وتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز وایي چې له اروپا څخه افغانستان ته د نشي ګولۍ قاچاق پښتنې راپورته کړي دي.
چندین کشور که اینا بارگیری شده طرف نوی عبور کرده تا بالاخره در افغانستان کشف و ثبت میشه.
پیوبل راپور کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې خلک په پارکونو او میرزایونو کې له معتادینو څخه تنګ سوي دي.
دلته راغلي چې مطالعه وکړو. دلته نشي خلک ډېر دي، معتادین ډېر دي. مثال که موبایل کې دي نو موبایل ورکیږي، مثال که چپړار سو ورکیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست له مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری سره د دوی د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
په شهر کې تقریبا زموږ سروې دا ښیي چې اته تر 2000 کسان بی سرپناه دي چې هم معتاد هم بی سرپناه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
مورې بابا به کله راشي؟ نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
اوس پرونه له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا له اروپا څخه کابل ته د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولیو قاچاقو د افغانستان حکومت اندېښمن کړی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت نشي ګولۍ نیولې چې له اروپا څخه افغانستان ته قاچاق کېدلې. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په افغانستان کې د زرګونو محتاجینو موجودیت او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو محتاجینو راستنېدل د دې سبب سوي چې له یوې خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډېر سي او له بلې خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ته لاره هواره سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې اروپایي ادارې څېړنې ښیي چې د افغانستان له کوکنارو څخه ډیری جوړ شوي هیروین اروپایي بازارونو ته قاچاق او هلته استعمالیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ورځ په ورځ د کیمیاوي نشئی موادو په بازار بدلیږي. په تیره بیا نشئی ګولۍ چې په اروپا کې جوړیږي او بیا افغانستان ته قاچاق کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د هوایي ډګرونو له لارې له اروپا څخه افغانستان ته د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې وروستیو کې 2 ځله د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ښه ډېر نشئی مواد نیول سوي دي.
موږ دوه ډوله قضیې درلودې. په لومړۍ قضیه کې مو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو فرانسوي ونیو چې 240 کیلوګرامه نشئی ګولۍ ورسره وي، او په دوهمه قضیه کې مو د بلجیم هیواد یو کس له 2 کیلوګرامه نشئی ګولۍ سره ونیو چې دا ګولۍ له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کولې. په خوا مو د پریکرسرو یا کیمیاوي موادو د قاچاقو قضیې هم درلودې چې اکثره وخت په د افغانستان د لویدیځو ولایتونو له لارې افغانستان ته قاچاق کېدل، خو سږ کال بیا د هوایي ډګرونو له لارې افغانستان ته د نشئی ګولیو قاچاق یو نوې تجربه ده چې ډېری پښتنې راولاړې کړې دي. پښتنه دا ده چې دا مواد له دې هیوادونو څخه څنګه بار او بیا له څو هوایي ډګرونو څخه څنګه تیر او آخر په افغانستان کې ونیول شول.
د
حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو او نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالانو د 2000 میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې 30 کسان نیولی چې د هوایی ډګر له لارې هند، عربي اماراتو، ترکیې او فرانسې ته نشه یي مواد کاچا کول. د عامې روغتیا وزارت او معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې په معتادینو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په ځانګړي ډول ښیښې او نشه یي ګولیو استعمال ډېر سوی دی. کاچاکوونکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشه یي بوټو پر ځای د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي په افغانستان کې د زرګونو معتادینو موجودیت او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو معتادینو راستنېدل د دې سبب سوي چې له یوې خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډېر سي او له بلې خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو کاچاک ډېر سي.
زمینه های برای ترویج
افغانستان کې د دې زمینه برابر شوې ده چې کیمیاوي نشئی مواد راوچی ډیری هغه کډوال چې له اروپایي او غونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستنیږي ډیری په کیمیاوي نشئی موادو باندې اخته دي. د دې امکان شته چې په افغانستان کې د دوی لارې دا ډول کیمیاوي نشئی مواد راوچی.
د ټابلیټ کا په څیر ډیری نشئی ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته کاچاکیږي چې په دې ورستیو کې ډیری ځوانان په تیرې بیا د ښوونځیو زده کوونکو او پوهنتون په محصلینو کې استعمال ډیر سوی دی.
محمد ایاز تر نکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په اړه راپور اوراوه. له بلې خوا په کابل کې د نشئی موادو د کشف لپاره د سپیو روزل پیل سوی دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې یا UNODC اداره وایي چې دا مرکز به د روسیې او جاپان په مالی او تخنیکي مرسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معنیت په چوکاټ کې جوړیږي. په افغانستان کې د UNODC استازي مارکن کولن د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل په افغانستان کې ډیری نشئی مواد د استخباراتي معلوماتو له مخې نیول کیږي. یوازې په سلو کې 45 د کشفي وسایلو له لارې موندل کیږي. له همدې امله په افغانستان کې روزل شوو سپیو ته ډېر اړتیا لیدل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په ننګرهار ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو موضوع ته راځو. معتادینو د جلال آباد ښار په پارکونو او میله ځایونو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي معتادین دوی ته مزاحمت کوي، موبایلونه، د لوبو سامانونه او نور وسایل ځنې غلا کوي. دوی وایي معتادین نه یوازې دا چې دوی ته مزاحمت کوي، بلکې د پارکونو او میله ځایونو چمنونو، ونو، ګلانو او کټارو ته هم تاوان رسوي. په دې اړه به زموږ همکار سهرګل امیرزی راپور واورو.
د جلال آباد ښار د لوبو او تفریح ځایونه د معتادینو د راټولېدو په سیمو واوښتي چې اوس خلک دغو سیمو ته په ډاډه زړه نشي ورتلی، ځکه چې معتادین مزاحمت کوي او وسایل غلا کوي. د جلال آباد ښاریان وایي د لوبو ځایونو، باغونو او تفریح ځایونو ته ډیری ځوانان د ساتیرۍ، ورزش او مطالعې لپاره ورځي، خو په دې ځایونو کې نه یوازې دا چې معتادین ورته مزاحمت کوي، بلکې د دغو سیمو چمنونو، بوټو او کټارو ته هم زیان اړوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالله او بلال بدلون وایي دلته معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، باید چې له ښاره ټول او درملنه یې وشي.
عبدالله ده دلته راغلی چې مطالعه وکړو. دلته سال نشئی خلک ډیر دي، معتادین ډیر دي. مثال یو څه شی خی نشي، مثال که موبایل کې دي نو موبایل ورکیږي، مثال که چپړ هر څه ورکیږي. دلته خلکو ته مزاحمت کوي، مثال بوټي ټول مات کړي دي، کټارې مات کړي دي.
نوم مې بلال بدلون دی او د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. راغلی هم دلته د سپورټ دپاره چې د خپل تمرینات دلته وکړو، سپورټ وکړو. خو اوس حیران دا چې دلته اوس د خپل لباس او د خپل کوم بوټان او چپلک دا اوس چیرته کیږي، ځکه چې دلته خو د سپورټمینانو او د متعلمین نه دغه پوډریان او نشیان ډیر دي او یو ډول ستونزه دي خلکو ته پیدا کړي او خلکو ته تشویشونه پیدا کړي دي چې خپل لباس په کوم ځای کې دي، خپل هغه سپورټ سامان په کوم ځای کې دي، ځکه چې کېدي غسل او لږ د معمولي ستازه نه خوښو ډیر زیدار شر شید نوړي.
د جلال آباد خاریان وایي چې د معتادینو ډیرښت اندېښمن کړي دي، خو که پاملرنه ورته ونه شي نو ډیرې نور ځوانان به هم نشو ته مخه کړي. د ننګرهار د خاروالي ریاست د تنظیفاتو او شنو ځایونو د ساتنې امیر حضرت علي اغا ازادي راډیو ته وویل شنو سیمو، باغونو او پارکونو ته د معتادینو د ورتلو مخه یې تر یوه حد نیولې، خو د دوی مسولیت یوازې د تفریز ځایونو باغونو او شنو سیمو پالنه او خړوبول دي.
ته په باغونو کې خایچ په سرک په واټونو کې په ګلدانونو کې روغ دي کسان پراته دي او ټوله اداره په خبره ده، ولایتي اداره په خبره ده. پاتې شو د موږ مسولیت د باغ د سرسبزۍ او د باغ د صفایي ده. زموږ پرسونل هلته توظیف ده او هغه داسې پرسونل ده چې هغه نه ټوپک لري او نه کوتک لري، اما هغه د ونو ساتنه او د هغې خړوبونه او د دغه کارونه کوي. څو څو وار مو دا موضوع د امنیت قوماندانۍ سره هم شریکه کړې ده، هغوی په خپل وار سره په کراتو کراتو اجرات کړي دي، دغه باغونه یې خالي کړي دي. دې دپاره باید یو اساسي حل لاره پیدا شي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست په وینا دوی د معتادینو د درملنې لپاره درې لوی روغتیایي مرکزونه لري چې یوې د لویانو، دوهم د ماشومانو او درېیم د ښځینه معتادینو لپاره ځانګړی شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کورنۍ لغړو، مدني فعالانو او ځوانانو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او خلکو ته د نشې موادو د استعمال د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
د ځوانانو توجه ډیره زیاته پکار ده په دې برخه کې، د مدني ټولنو، د فرهنګي ټولنو، د کورنۍ او د مشرانو او د کلو د مشرانو، خصوصا د مالیوین صاحبانو او د ملا امامانو چې په دې برخه کې د خلکو ذهن ته د مخدره موادو د اضرارو، د دې د منفي تاثیراتو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکړي، تر څو پورې هغه عمومي تعداد او کچه د دې کم شي او د نورو خلکو د احتیاط مخنیوی وشي. په دې برخه کې د نورو ارګانونو همکاري ډیره زیاته ضرور ده. د مریضانو په ټولولو کې هم امنیتي ادارې او هم د ولایت مقامونو سره ډیره زیاته مرسته کوي، مننه ترې کوو. او د دوی دغه مرسته او دغه همکاري دوامداره مونږ ته پکار ده او باید دوامداره وساتي.
د یادونې وړ ده چې د جلال آباد ښار په روغتیایي مرکزونو کې زاړه معتادین د 45 ورځو لپاره او ځوان معتادین تر 6 میاشتو پورې بستر کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار سارګل امیرزی راپور اوریده.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، ته ستاتي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسو آزادۍ رادیو او رش پر مزنی سپو سر بیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غشتنې کمولو ریاست فعالیتونو ترازو. د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غشتنې کمولو ریاست وایي چې دوی هڅه کوي هغه لیرې پرتو سیمو ته هم صحیح خدمات ورسوي چې هلته دا ډول خدمات نشته. د دې ریاست چارواکي زیاتوي چې دا مهال ټولو محتاجینو ته صحیح خدمات نه رسیږي. دا چې د عامې روغتیا وزارت د محتاجینو د درملنې لپاره څومره امکانات لري، د دوی خدمات څومره موثر دي، او ځینې محتاجین ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست له مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د نشه یي موادو د غوښتنې او محتاجینو د شمیر په اړه ولې سروې نه ده سوې؟
یوازنی سروې چې موږ لرو تقریبا 15 کال مخکې سوې ده په افغانستان کې. دا سروې ښیي چې تقریبا په افغانستان کې 2 تر 2.5 میلیون کسان نشه یي توکو استعمالوي، ولی په دې 2 تر 2.5 میلیون کسان تقریبا 3 تر 5 لک دوی روغ دو کسان دي، دا معتاد دي، عملا مریض دي او ضرورت ده تداوی لري.
څه ویل کیږي چې تقریبا 2.5 میلیون کسان معتاد په افغانستان کې دي، آیا دا ارقام دقیق دی که نور هم ډیر سوي دي معتادي؟
دا هغه سروې په حساب تقریبا موږ ضریب هم اضافه کړی د هر کال 0.5%. دا 15 لک چې موږ تخمین لرو دا رښتیا دی. په افغانستان تقریبا تخمین دا دی چې 15 لک کسان نشه یي توکو معتاد دي.
ځینې معتادین د بېوزلو معتادین، بې سرپناه معتادین، دوی تداوي کیږي او بیرته نشه یي مواد ته مخه کوي. د دې علت په څه کې دی چې دوی بیرته نشه یي مواد ته ځي او تداوي ته دوی آماده کیږي نه؟
د نشه یي توکو معتادینو د پاره موږ حداقل 1.5 میاشت مدت لرو چې دا پدې داره مکمل دوی تداوي کیږي، ولی په اجتماع او مشکلات ډیر دي، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات او د سرسیر نشه یي توکو آسان دي. معتادین د پاره پدی خاطر ریلپس ریت یا برگشت ریت پا افغانستان در نور ممالک چی مقایسه مش بکو پا افغانستان که یو لش زیادتر دی.
زین متخصصین وای چی دا وسنه درملن شیوه چی دا چندان محصره نده پا استاسو نظر پدی عرصه دی چی کما نوی شیوه استا چی تاسو اغینه گتا پورته که یو دی متدین پا درملن که ور نکار وخلی؟
پا طول دنیا که پا معتادین و پا بخش که دری رقم خدمات ارزکیجی یوی میدیکل خدمات دی یوی روانی یوی اجتماعی مش دری واره دا استندردون پا اساس که و پا افغانستان که ولی کیفیت دا ارزی خدمات غواری چی دا ورز پا ورز باید بیتر سی نوی مدلنا نوی شیوی چی پا طول دنیا که پر نور و ممالک که آزمایش کیجی او نتیجی شدی مش بارو چی پا افغانستان دا تطبیق سین مدیکیشن اسیس تراپی دی یعنی مش دا دوا یا دوامدار دوا دوی تورکو لکه میتادون او بپرونورفین چی دا نور ممالک بیتر نتیجه ورکرده دا پا افغانستان که مش آزمایش و کچی سنگه کیشن.
کابل او ځینې ولایتونو کې د معتادین ګڼګونه ډېر دي، ولې دغه معتادین چې زرګونه دي نه ټولېږي او تداوی ته دوی نه حاصلېږي؟
په کابل چې یو مثال ورکو، موږ د زر مریضو چې د خپل کورنۍ جلسه وي ده موږ ظرفیت لرو، ولې په ښار کې تقریبا زموږ سروې دا شی چې اته تر 12,000 کسان بی سرپناه دی چه هم معتادی هم بی سرپناه، این زموش ظرفیت لجده ده اقا پا مقایسه که پا دی خاطر ده پا بازار نکمیجه دست نمالومیجه زموش فعالیتون زموش یعنی بی ترسه. دوم علت داده چه ده کسان مش تداوی که و اتیا فیصد بیرت ازی ریلپس که
دست ویلکی که چه تاسو 15 اتیا مرکز لری پا افغانستان که بغیر نورستان و روزگان ولایت سخه در مرکزون تاسو ده متدین مقایسه سرا ده کفایت کهی که نکهی؟
از مش محاسبه داشه چه ده سل نفر چه تقاضا ده تداوی لری تقریبا مش یول از کسان ده پارا مش ظرفیت لر. پدی خاطر زموج دا 15 اتیا مرکز یواز یول از فیصد متادین چه غواری چه تداوی بسی زموج ظرفیت یول از فیصد دی.
در متخصصین پا برخی که مشکلات استا پا مراکز که دا ایساسی که چه دی کمبود دا در متخصصین دا تداوی پا برخی که تاسو دیتا کما برنامه لره چه دی ظرفیت دیر سی و تاسو متخصص کسان استخدام که پدی ریاست که
پا طول سی مراکزو که مش دا کمبود دا متخصصین لرو مش پدی دا پارا یا بل استراتیجی تطبیقو چه دکتر د طب چه متخصص هم نوی موش مقرره و دوی تا یو آموزش ورکو چه دا سنگ دا یو معتاد تداوی سرکم دی تقریبا دا یو کلان برنامه آموزشی برنامه دی چه موش تقریبا پدی 15 کال مخ که یو نیم زر کسان تا موش ترننگ ورکرده.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن درې مشپه ده چې سلام کور ته نه دی راغلی، میرمن او کوچنی لور یې وږې تږې ناستې. په دې وخت کې له نږدې کوټې څخه یو ناشنا آواز راځي. د سلام میرمن او لور یې ډېره ورخطا کیږي. دوی نه پوهیږي چې دا به د چا آواز وي. دا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی، دا د چا آواز دی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا کله راشی؟ نن سومه ورځ چې کور ته نه دی راغلی. نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به یې وخورو؟ په کور کې نه یوه افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ.
نو موږ به ماښام څه شی خورو؟
چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟
مورې زه ډېره وږې یم.
دا
د پلار آواز نه دی؟
زه چیرې یم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟
هو د بوسو له کوټې څخه یې آواز راځي.
خدایه فضل وکړي، درځه چې ورشو. لورې ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم.
راکه. اوهو مور، دا خو بابا دی.
وا سړیه، ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زموږ کور؟
هو بابا، دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو. ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې.
بابا مونږ ډېر اندېښنه درلوده. موږ وایې په تا د خدای نه کوې، څه شوی نه وي.
وا سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ زه درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي، په خوان مې څه شوي دي.
یارانو نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تېره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو.
په مخه دې ښه باداره.
بس اوس پوښتم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وا سړیه، بیا چیرې ځې؟
بابا چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم. چرسان چاغې چوغه کې ډنګر مایان چې پر موږ لګېږي ودې خوایېږي.
هغه دی سلام جان بېرته راغی.
سالاره، ته هم عجیبې خبرې کوې. ولې به نه راځي؟ څوک چې یو ځل دا د زمري نوک ووهي بیا به راځي، بیا به راځي، خامخا به راځي.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راځه سلام جانه، چیلم مو همدا اوس تازه سر کړ.
بس تا نصیب پکې شوی ور. راځه راځه، پر دې دی راځه زوروره.
بس تاسو ته دې مبارک وي، زه نور چرس نه څکم.
نو چې نه څکوې بیا ولې راغلې؟
د دې لپاره راغلم چې تاسو خبر کړم چې زه نور چرس نه څکم.
نو خبرولو ته څه ضرورت دی؟ خو مې څکوه.
د دې لپاره راغلم چې ستاسو سره هم خدای پاماني وکم.
ولې چیرې ځې چې خدای پاماني راسره کوې؟
نه چیرې نه ځم، اصل خبره دا ده چې بیا ستاسو سره نه وینم.
نو خو چرس به پرېږدي؟ موږ خو به نه پرېږدي زورور، دا څه خبره ده؟
تاسې او چرس دواړه پرېږدم.
نو موږ ولې پرېږدي نازوانه؟
ښه وایې. نو موږ څه بد در رسولي؟
ستاسې بد دغه دي چې زه ستاسو له لاسه چرسي شوم.
دا یې لا بله
متل دی، وایي چې اوسې په خوی به د هغو سې، تر څو چې ستاسې انډیوالي مې پرېښي نه وي چرس نشم پرېښولی.
خیر دی که نور چرس نه څکوې، خو کله کله د یارانو احوال خو اخله وزوروره.
نه هیڅ احوال مو نه اخلم، نه مو مړی او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم، چې لاس مې ودرېد خلمی و دریده ستاسی سرناستا ما تیواز شر را رسوی و بس نور دخپل و بچان و لپار علال روزی گتم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو